سلامونه. وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دي. نن پنجشنبه د کپ دوهمه. تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موقعي د دې سخت خبرونو ته د طالبانو سرپرست حکومت د پنجشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره یاده کړه چې د روم تړون کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنایي محکمې یا آی سی سی په وړاندې هیڅ قانوني مکلفیت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د طالبانو سرپرست حکومت د آی سی سی دا اقدام رد کړی او یاد پریکړه یې سیاسي انګیزه بللې ده. د جرمونو نړیواله محکمه په 1999 کال کې د روم د اساسنامې له مخې تاسیس شوه او شاوخوا 125 غړي هیوادونه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای شو. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د جمعې په ورځ د فبروري 28 د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې چې د دوهې تړون د لاسلیک له 15مې کلیزې سره سمون خوري، په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه تازه راپور وړاندې کړي. دا شورا به د دوشنبه په ورځ د مارچ په 3مه د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بشري حقوقو راپورونه وڅېړي او د افغانستان، ایران، اوکراین، اشغال شویو فلسطیني سیمو، سوډان او بیلاروس په ګډون په یو شمېر هیوادونو هم تمرکز وکړي. په جنوا کې د فبروري له 23 څخه تر 28 پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې په لومړیو ورځو کې به مهم بحثونه هم ترسره شي. یاد غونډه به د دې سازمان په مرکزی دفتر کې د سپاس سلو غړو هیوادونو په استازیتوب ترسره شي. د بشری حقوقو دوو سازمانونو په خپل کلنۍ راپور کې ویلي چې د ایران حکومت د 13 میلادي کال په ترڅ کې 915 کسان اعدام کړي دي. ایران له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان اعداموي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشت دی او فرانسوي سازمان دی په ګډه د اعدام د مجازاتو پر وړاندې نومیږي. دا راپور د پنجشنبه په ورځ خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې له 2008 کال راهیسې چې د ایران د بشري حقوقو سازمان د ایران د اعدامونو د ثبت کار پیل کړی، دا تر ټولو لوړه شمېره ده. دواړه سازمانونه ادعا کوي چې د ایران اسلامي جمهوري حکومت د خپل حکمیت په اوږدو کې اعدام د سیاسي ځپنې د اصلي وسیلې په توګه کارولی دی. د 2023 پرتله په 2024 کال کې د اعدامونو شمېر 10% زیات شوی دی چې په 2023 کال کې 1340 کسان اعدام شوي وو، خو په 2023 کال کې بیا 915 اعدام شوي دي. د راپور په اساس په اعدام شویو کې 10 ښځې هم شامل دي. د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د درندې واورې د ورېدو له امله د هر ډول موټرو پر مخ تړل شوی و، نن سهار د 11 بجې یو ځل بیا د کوچنیو او لویو مسافروړونکو موټرو لپاره پرانستل شوه. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس په یو اعلامیه کې لیکلي چې چټکو مسافروړونکو موټرو ته چې د سالنګونو په دواړو غاړو کې بند پاتې وو د حرکت اجازه ورکړل شوې ده. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمېنې کابل او جنوبي ولایتونو د تګ راتګ تر ټولو مهمه او اصلي لار ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو مسافرو د وژنې مسولیت د بلوچ بیلتون پالې ډلې په غاړه اخیستې ده او ویلې دي چې قربانیان د پوځ او استخباراتي خدماتو سره تړاو لري. د بریټ د سېشنبې په شپه ناوخته په رخنینو سیمه کې هغه مهال وشو چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره وو په لوی لار کې ودرو او وطن یې راکته کړل او په ډزو یې ووژل. د بلوچ بیلتون پالې ډلې په یو بیان کې وویل چې د دوی جنگیالیو په بسونو برید وکړ او د پوځ وطن یې وژلې دي. خو ځای چارواکي دا اداره د وی او وی چې وژل شوی کسان ملکی وګړي وو چې امنیتي ځواکونو سره هیڅ تړاو نه درلود. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وخت نا وخت پر پوځ او امنیتي ځواکونو حمله د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دغه سي پیښې کیږي چې مسولیت یې یا د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی په غاړه اخلي او یا هم د بلوچ بیلتون پالې د پوځ په نوم ډله په غاړه اخلي. او د چمپیونز ټرافي یا د اتلانو جام د یو ورځنیو سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او هندوستان لوبډلو ترمنځ لوبه په عربي متحده اماراتو کې پیل شوه. د نننۍ لوبې په چا بنگلاديش وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د بنگلاديش لوبډلې تر وسه پورې د دوو لوبغاړو په سوځیدو سره 14 رنزه یا منډي کړې دي. افغانستان سبا په دې جام کې خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره کوي. د افغانستان راتلونکي لوبې له استرالیا او انګلستان سره دي. د اتلانو دغه جام د پاکستان او متحده عربی اماراتو په کوربه توپ تر سره کیږي. خدمتونه اوریدونکو خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. وړاندې په خبرونه کې مایکروفون ستاسو خبرونه نشر ته چمتو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داداش چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. نوریاس نوری ام د مایکروفون ستاسو د خبرونه د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې ستاسو پر ژوند څومره غیس کړی خبرې کوو. نړیوال بانک روانونه د دوشنبه په ورځ په راپور کې وویل چې د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري او ناڅرګند پالیسي مالی انزوا د بهرنیو مرستو کموالی او له پاکستان سره کمزوري سوداګریزي اړیکې د ځینو مهمو لاملونو په توګه یاتي کړي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوی چې د دوامدار فقر لوړ کچه بیکاري محدود سرچینې او د پیریدلو کمزوري وړتیا په ملیونونو افغانان چې له مخې د کلونو جګړو او طبیعي پیښو له امله ځپل شوي نور هم ډکړه اونو سره مخ کړی دی. د نړیوال بانک د راپور وروسته ارزونه ته په پام د خبرونه کې بل تاسو واورو چې د ژوند لومړنۍ او التیاو په برابرولو کې له انسستون سره مخامخ خیاس دی غواړي نو توکو د رانیولو وسل لري چې د ژوند د بقا لپاره ورته التیا ده. آیا اقتصادي بسباتي هغه څه چې نړیوال بانک په دې راپور کې یادونه کړي ستاسو اقتصاد هم کمزور کړي او آیا کله هم اړ شوی یاست چې له نورو پیسې په پور واخلي؟ پر دې موضوعاتو مو ډیر لیکل یاو سپتی پیغامونه د واتس اپ لارې را تپری کړي د خبرونه په جریان کې به درته ولولو او هم به درته خبر کړو. خو مستقیم را سره تماس ونیسئ او پر موضوع خبرې وکړئ. د غرض مو د اقتصادي چارو یو پو وحید الله غازی خیل ته هم په دې خبرونه کې د ګډون بلنه ورکړي. د څو شیبو کې به خغلی غازی خیل هم له موږ سره وصل شي. خو لومړی به د دوه اوریدونکو نظرونه واورو چې د واتس اپ شمیرې کې راته پریښي دي.
سلامونه ونې کړي د ازادي راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته. راډیو کې ټول بروغ او جوړ است. بعد باقي محترم تاسو دې ازادي راډیو واتس اپ چینل باندې یو پوست کړایو د شمیره مور سره لیکلیو چې مطلب تاسو لمړی خوراکي توکي کوم ستونز سره مخ خاسته. محترم مدمر ودرته وایو دما پر کم ډیر خلګي چې په لای علاج دما قسم مې چې بیګا پیدا کو د سبا ته ورختاي د سبا پیدا کو بیګا ته ورختاي خدای لکوم به کو نکوم کارستا نسوم کوم کسبستا نکوم ځوانستا هم بس ک چا کوم کوم کو کو وا کنه نکوم کارستا نک کوم کسبستا سم نست ځوان مړنی خوراکی توکی هغه خو بیخی په سختی سره برابرې ځکه چې پیسې نه هغه به سړی په چی برابر بیخی لغټو ستونزو سره مخ دی. ما پر کم باندې بډیر داس خلک تقریبا تک څنګه سیملاله متحده کوم اټکل کوي چې مطلب 2.9 میلیونه خلک په افغانستان کې لنمړی خوراکی توکو سره د خوندیکول کوم توان نه لري. واقعتم داغه نو واقعتم شنه لرو ځکه چې دلته کوم کار نسته کوم وظیفه چاته نه ورکول کی چې کوم مولي صاحبانو سره د شناخ نه یا د خپل خپلوان نه وظیفه چاته نه ورکول کی مختلف باور مو مو مخ کی نن وای کار نه مون کول تذکری مو سبت نام کول وساغی شي نسته نو مریضی مو تر سر په سپورت دي ولاد دې ما قسم ونه پر فامیل لرو په دې پورې حیران اس پروردګار سار بچي خو.
السلام علیکم فجازدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. جنباس پوچې مې د غزنی څخه. نو دا سي نړیوال بانک د افغانستان په اړه کوم راپور جوړ کړی دی؟ یعنی تاسو باور وکړئ چې دا تر ډیر اندازې پورې دا صحیح ده ځکه چې موږ دلته یعنی اول به خپل اقتصادي وضعیت تر تو وایو بیا به د خلکو چې دا موږ سره په اطرافو کې دي. تاسو باور وکړئ چې په کور کې زه ډېر سیاست لري ستنه یو هغه کې د ما خپل مزدوري 10,000-12,000 افغانۍ ده. دا نور درې چلو نفر شلور دا ټول ذکر دي کار نه لري دا کور یوازې چلوم. تاسو وګورئ د هر شي بس تاسو راوخلی هر شي دونه ګران سی دي چې یو سړی هم وسولا کلري ولکه یی وړو وسلرو ولکه یی د کوچنیانو ته دی کالو رن نیولو وسلرو د هغ تیاریان سمو وسو کړو. نو ورځ په ورځ د موږ د اقتصادي وضعیت یعنی مخ په شی روان ده. دا اوس مو ګورو کال په کال مقرضدار کی او تر قرض لاندې کیو. نو بنیادی خبره دا ده چې نړیوال سي څلوي کال افغانان په ور کې سوځول جنگ پرې تپلی وو او نن راولاړیږي په افغانانو باندې اقتصادي بندیزونه لګوي یا مرستې پرې بندوي. نو دا له افغانانو سره ظلم ده او له اسلامي مرض څخه هم دا غواړو چې له نړۍ سره داسې تعلقات غوره کړي چې تر څو پورې هغه مرستې وکړي د افغانانو سره او زموږ سوداګري وده وکړي تر څو پورې د افغانانو په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ وسي او بدلون پیدا کړي. دا ما نظر سلام
د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل هم را سره وصل شو. غازی خیل صاحب پرون ته خلاص
سلامونه ډیره مننه کومه تاسو او باکې چې نا وخت وصل شوما
هله کومه. غازی خیل صاحب د موږ د دوه اوریدونکو خبرې به مو یو څه اوریدلې وي ګمانم.
دا ورستي اوریدونکو خبرې مینیمایي البته واوریدلې.
دواړو اوریدونکو په خپل خبرو کې ویل چې هغه چې نړیوال بانک په خپل راپور کې ویلي دی وضعیت په اختیار هم د ډیرو کسانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. هغه د ډیرو لومړنیو اړتیاو د لومړنیو خوراکي موادو او نورو اړتیاو په پر کولو کې دوی لستونز سره مخامخ دي. یو اوریدونکو ویل چې ډیر وختونه شوی دی چې پیسې په پور کړی دي. غواړم چې ستاسو نظر واخلم او د غرض البته په نړیوالو باندې هم یو انتقاد کړی چې څلوي کال افغانستان په جګړه کې او جګړه هم په یو ډول باندې د بهرنیو لخوا د دوی په وینا د په وینا تم لیدل یا ورته لمن وهل کېدل. خو کله چې ووتل وسې په افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي مرستې به بندوي چې له دې سره هم د افغانستان ولس ډیر زیان ویني. غواړم چې ستاسو نظر په دې اړه واخلم. مننه.
میره مننه. ښه افغانستان خو د سینه د درې کاله کېږي یا څلور کاله کېږي د طالبانو راتګ سره د فقر سره مخ شوی دی. کله چې د ثور کودتا وشوله افغانستان له فقر سره ځکه مخ شو چې په نورو باندې اتکا وشوله. دلته یعنی بنیادي کارونه ونه شو، نه صنعت ته، نه تجارت ته، نه د اقتصادي زیرمې زیربناوي جوړې شولې. دا هغه وخت راهیسې خو چېرته هغه وخت کې نفوس لګو او مرستې له بهر نه هم کېدلې. شوروي اتحاد هم ډېر زیات کومکونه کول. بیا دغه 2004 کال کې دغه یولس میلیارد ډالر چې غوی دا کوله دا قرض خلاص کړ. کله شوروي اتحاد هم ډاکټر نجیب ته ببر کارمل ته قرضونه ورکړي وو. افغانستان اوس ډېر بد حالات سره مخ دی. په صورت باندې خو تیرو څو کلو کې خو وضعیت ځکه خراب دی چې څو علت لري. د یو ملک عاید د چین نه پیدا کیږي، هغه د سرمایه ګزارۍ نه، هغه د تجارت نه، هغه د صنعت نه چې فابریکې پکې جوړ شي، خلکو ته مصروفیت پیدا شي. متاسفانه په افغانستان باندې بندیزونه دي. بانکي سیستم چې دی پیسې نه ترانسفر کیږي، ترانزیکشن نه کیږي، راکړه ورکړه نه کیږي. نو یو تجار خو نشي کولای چې هغه په بوجي کې پیسې راوړي او نه اجازه لري چې دلته سرمایه ګزاري وکړي. یو بل مسله د سرمایه ګزارۍ لپاره خو قوانین دي چې ښه قوانین وي، امنیت وي او هغه آزاد دلته سرمایه ګزاري وکړي. نو تجارت وشي د گاونډیانو سره، لنور سره ګوري. تاسو چې کله زمونږ د تازه میوه وختونه راورسېږي پاکستان تعرفي چېږي کې یا هلته تورخم کې مشکلات پیدا کی، سپین بولدک کې مشکلات پیدا شي، لاري وتړل شي، میوه خصا شي، دا خلکو ژوند د بزګرو د غور سره ډیر زیات خراب شي. یا هغه وخت چې دلته میوه ورسېږي هلته لاري بندي شي، دا میوه دلته بیا په کور دننه باندې ارزښت خپل د لاس اور کې ډیر ارزان دغه شي. دا نو د خلکو ژوند دلته اوس چې ډیر زیات خراب دی. تقریبا څه چې نړیوال بانک وایي له دې هم ډیر زیات خراب دی. اوس جمع او فرزن د محیط مشکلات سره خلک مخ ذکر سکرو د اخیستو وسه دوی نه درلودله. پلاستیکونه یې سوځول. دا محیط ډیر خراب کاو دی. صحیح وضعیت ډیر خراب دی. نیواد اقتصادي مشکلات نه دي، صحیح مشکلات هم دي. بیکاری ده، فقر ده. دا فوق العاده زمنم کې وضعیت ډیر زیات.
مننه. خاص خلک بیا هم خبرونه کې ډیر وخت لرو په دې باندې به وغږیږو او ریډونکو ته ډیر وخت ورکو. د غرض او ریډونکو لیکلي پیغامونه هم ډیر غلي دي او سپتي هم. امین حیدری لزابل لیکلي چې زما نظر دا دی چې اقتصادي ستونزې په ټوله نړۍ کې شته، خو متاسفانه په افغانستان کې بیکاری ورسره بیا لا زیاته شوی او د افغانستان حکومت دا هیله کوم چې د کار زمينه برابر کړي، ځوانان لپاره کاری بوختیاوي برابر کړي. دا هغه څه دي چې د افغانستان حکومت کولای شي. فاروق همدرد به له خوست لیکلی دي چې بیکاری او اقتصادي وضعیت په ارتباط البته ویلي چې موږ نشو کولای چې اړین توکي و پیرو ځکه دلته بیکاری او شتره رسیدلی کار روزګار نشته دند نشته وظیفه نشته غلمنني اړین تو کچ کورنی ورته اړتیا لري قیمتونه ډیر د ډالر په لوري دو سره لا پورته ختلی او هغه څوک چې دلته کار او روزګار نه لري نشي کولای چې خوراکي او نور تو کې و پیری یوازې د گزارې ژوند دی ځینې نور اوریدونکو هم ورته شکایتونه کړي دي هلمند دي او اوریدونکو به واورو به ورسبه تاسو ته درشو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوست محمد افغانم د هلمند ولایت د گریش ولسوالۍ څخه خبر کوم ولین داسې خلک شخصا خپل منشر و نور داسې خلک ډیر سچي ده پور سره مخسوی دي ورو څوی کې نه لري ډیر خلک چې بهر هی وادو ته ځي خاص داغه اقتصادي وجه د نستیر څخه دی چې خارج دولت ته
قاسم خیل صاحب د دې اوریدونکو خبرې مو اوریدي او لاغه مخکې د دو نورو چې لیکلي پیغامونه راسته ولیو د دوی په څرګندونو کې مو څه ومندل
بالکل زه دې سره موافق یم موافق ځکه مې چې حکومتونه وګوره ټول خلکو ته وظیفې نشي ورکولې حکومتونه زمينه مساعدي تجارت ته صنعتکار ته سرمایه گذار ته چې هغه راشي سرمایه گذاري او کې تجارت ویل نورې دنیا سره کاروبار وی نو بیا خلکو ته زمينه مساعدي اوس خو متاسفانه صنعتکار دلته سرمایه گذاري ډیره کم کړی دا ما ویل مخکې چې بانکي مشکلات شته بل مسله چې لوی از منګه سوداګر سره مخ دي د دوه او د سرمایه گذار او د پنګوال د صنعتکار د دوی په هدا چې دوی په مارکیټ باندې نه پويږي فرضاً په افغانستان کې چې دوی فابریکه جوړي دوی ته په تاوان باندې تمامي خام مواد دوی له بیرون نه راوړي په غو باندې محصول مالیه دومره زیاتې چې هغه پوخ چې ډیر ارزانه دوی چې راوړي هغه خام مواد په دې بیا باندې نو دغه یو شېبه چې دوی ته باید حکومتونه سبسایډي ورکړي خو اس خدای حکومت په بودیجه یا دغه د دې تقاضا کوي کنه دا سبسایډي ورته ورکړي دا بلک مشکل ده په دې حالات کې نو ځکه فقر او بیکاری دا زیات شوی ده او خلک لار دا غوړه کړي چې بهر پلاړ شي اغه خپل خپويږي فاميلي خپويږي دا د مرګ خطر ده ولی خلک زی په دې غمانی زیری دا خطرونه قبلوي نو دې کې شک نشته چې حکومتونه زمینی مساعدي حکومتونه ټول خلکو ته خوندې نشي ورکول نه حکومت دونه ظرفیت لري په دې دنیا کې په ټول دنیا کې به بیکاری وي خو هغه کچه فرق لري 70% فرق لري فرق ساوت افریقا چې د ډیره بیکاری په شپږ دیر فیصد ده یا د سنور هند کې مشته چین کې مشته خو هغه فیصدی پاکستان کې پرتن ډیره زیاته ده خو څه فرق لري بیا افغانستان سره
دا نړیوال بانک دی یو موضوع یادونه کړی چې البته د لاملونو په توګه وای ناڅرګنده پالیسی د طالبانو د حکومت له خوا دل تاسو چې سره غوټه کوي آیا دا چې د طالبانو حکومت نړیوال تر اوسه پر رسمیت نه دی پیژندلې او دا چې افغانستان باندې اقتصادي بندیزونه لګول شوې دي مالی بندیزونه لګول شوې او د افغانستان بانک هغه د میلیارډونو ډالرو شتمنۍ په بهر کې کنګل ده آیا دا علت دی او خپل د طالبانو حکومت هم نه پوهیږي اقتصاد سره څه وکړي
دغه لټونه خوم دی چې پیسې بندي شوی دي فرضاً د افغانستان د 9 میلیارډ ډالر سرمایه چې کنګل شوی ده دا خو یوازې د حکومت پیسې هم نه دي کنه د خود عام خلکو پیسې هم دي هغه دومره تاثیر کړی دی چې په خصوصي بانکونو کې د خلکو پیسې دي خصوصي بانکونه هغه ته د هفته 200 ډالر ورکړي یا کډیر زیاتې پیسې دي به 100000 ډالر وباسي دوی ورته 2000 یا 1000 ډالر ورکړي نو هغه څنګه په دی باندې کاروبار کی او هغه څنګه کی خصوصي سکتور یعنی دا هغه فرضاً باندې دا کی چورو پیسې بندي دي او موږ سره نشته دي نو دا مې و دغه بل مسله دا ده چې پیر حکومت خو پالیسيانه شاید درلوده امنیت خراب او خلکو سرمایه گذاری ځکه نه کول چې امنیت خراب دي او ځنه پیغام چې هغه قوانين تطبیق ول دي کنه دي کدي خپل نوې قوانين جوړ کړی دي نو کېدای شي اشاره دي تم وي
بل مننه غزغ خل صاحب
مکتب ته تللو هرتا دا ورځ به مرته شمارل چې خدای دا ورځ دی هیڅ نه تیری مونږ باندې همدا غي وخت بیا هم سم سم بعد مسوتله
تر په سلا پورې می ساتلې کالی خو ټکرای او باکس مې هیڅ مې نه دي خراب کړم چې ساتلې
زما د سده کې زما په چلو شو وزړم اما هیڅ مخینه پیدا کیږي دا ډېر ماته زوره اونکي د
لزدکړو محرومون جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
یو اوریدونکو له هرات یو پیغام راته پریښې دا به مو وورو
مو لا مو وینم انا دلته مو زندگی کو ډیره زندگی مو سخت ده گزارم مو بیخ ډیره سخت ده مداري وشم نه لرو دونې لږ مال لرو نو په دغه منطقي کې مو گزاره کېږي. گزاره مو داسې نه ده چې مثلا گزاره مو ډېره سمه گزاره وي، کمه گزاره ده. د کوچنیانو ډېر مؤمنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي. بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس وایي الوکان، نوره نفقه د عیادارۍ نه رامثر کېږي سمه. اولادونه مو کوچنیان دي، نو بس ډېر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخته راباندې تېرېږي. نو خو موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره دا کوچنیانو دپاره دا سیاسرو دپاره دغه مسلمانان دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده، نیاز و کومک ته لري. نو ستاسو برادرانو څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسو کومک وکړي او دپاره د دوی زندګي ور سمه کړي. دا منطقه چې ډېره لیرې منطقه ده، د بیوان دی دی نو بهقد ډېر سخت زندګي مو ده. اصلي ځای موږ چې وو د کندهار د منطقې وو، نو هلته باره بیا مو مځکې وشی نه درودلې. نو داسې راتوراسو دې منطقې ته دلته یراته راړو، نو په سنه کې د پنجا راړو دلته. نو اوس ګزاره کوو، نو اوس مهاجرین شی نه لرو، نو په دغه منطقې باندې خپل ژوند تېرو.
د یو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې. غازی خیل صاحب دې په خبرو کې بیا هم هماغه د کړونو موضوع خو اوس یو بل اوریدونکو د واتساپ لر رس وصل شوی دی، دا به راواخلو. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې، له کوم ځای او خپل خبره وکړئ. مهرباني.
السلام علیکم، عبدالنافع ما د پاکستان څخه مې ټلیفون کړی دی، یو له ماجرینو څخه یم.
خبرونه ته خره غلاست، پاکستان نه مو ټلیفون کړی دی او پاکستان کې هم لکه چې ګومانم په دې ورسېو کې په افغان کډوالو باندې پاکستانی چارواکو بد ورځ راوستي کې څنګه په تیر بیا په اسلام آباد او راولپنډي کې.
بلې، و ډېر یو ناوړې وخت پر تیرې راپانانو باندې، بالخصوص په وسنی شرایط کې چې اقپات هم اقتصادي مشکلات او امنیتي مشکلات کله څنګه چې تاسو خبري یاست.
بلې،
او وز د دې بلې خاصه دلته بدبختانه چې یو خبر بل واولې چې د امریکا متحده ایالاتو هغه کم پروګرام شروع کړی وو، هغه پروګرام یې متړي. نو تقریبا یو نیم میلیون افغانان چې په درې مختلفو کټګوریو کې دي، چې اول هغه پخوانی راغلي او وسنی چې کیسونه لري، او عوام د دې د هدایت په اساس باندې راغلی و.
او څنګه خبرونه ته مو چې تماس مو خبرونه سره نیولې، څنګه څواړې چې خپل خبره مو کې مېرمنه
یو خو می دا غوښتنه و چې د هغه ملکونه چې وسې کم بشر دوستانه ویزی ورکولې، مثلا کناډا او غوډي خپل پروګرامونه بند کړل، استرالیا او هغه ډېر سلوک روان دي، او یونیسیار د بلې خوا سه اعلان وکړي چې هغه ماجرین که کارتونه لري هغه د اسلام آباد څخه ووزي. نو د موږ دغه داري چې د اقل یو نړیوال سازمانونه انجوګانی او هغه ملکونه چې مهاجرین په زیرې، نو دې سره یو سده دغه د پاره یو رای حل پیدا.
مننه. کور ودان چې د موضوع په ارتباط باندې موږ ازادي رادیو هم ډیر راپورونه ورکړي دي، دغه راز ځینې سازمانونو هم په دې ارتباط باندې خپل غږ اوچت کړی، لکه د بخښنې نړیوال سازمان، د دغه راز د بشري حقوقو د څار سازمان، په دې هله چې د کډوالو لوی کمشنری دغه راز آی او ایم هم او په دې کې ښکیل دي. کور ودان په دې هله چې تاسو غږ هم اوریدل شوی وي، په تیر بیا مسول چارواکو دا تاسو سرګندونې اوریدلې وي، دا چې اوس له پاکستان دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي په داخل د افغانستان کې، چې وضعیت دا ډول دی، آیا حکومت ورته آمادګي یا چمتووالی لري کنه؟ کور ودان چې له پاکستان مور سره تماس ونیو. بلې، قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د مایکروفون ساسو خبرونه ده. موضوع نن په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت دی. روان اقتصادي وضعیت تر څه حده ستاسو په اقتصاد باندې یا په اقتصادي وضعیت اغیز کړی دی؟ پر دې خبرې کوو که ټلیفون را تکوي، نو په همدې موضوع سره وغږیږئ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
غازی خیل صاحب، مخکې له دې چې ستاسو نظر واورم، یوې اوریدونکو هم راته غږیز پیغام پریښی دی، دا به واورو.
زما چې وړه ګران سی به دی وا بوجه په 2200 روپیه د پواسه مونږ کې چې واغو و زړه غوړي دی یو پټک په 1500 روپیه دی بشکا په 1500 په 1500 نو قدرت نه لرو واڅ نه لرو کونډه شزه مو صغران په سی دی اعتماد په سی دی اول خدای دې وو تاسو مشترک کومک وکاست زما چې چانو تاسو یې نه سر لولي کې تاسو یې نه کانیا وکي زما چې چانو په خدای دې د تورش په اسلام نور کې بيغمه ته و قراره د منګه ولوزو وتن دي دغه
مخته یې سره مخته یا نه د تورش په اسلام نورای خاصه خلک هغه کورنۍ چې مرسته ډيري اړي دي په دوی کې په تیر بیا د کندو رندو او هغه چې خپل کور سرپرستی ورلغاړي ده دوی تل ازادي رادیو سره په خبرو کې دا شکایتونه کړي چې کله چې مرسته ویشل کیږي مرسته دوی تن سمې نه ویشل کیږي په دوی باندې لمرستو سره کوي دا یو موضوع چې کلونو کلونو رئیس هم د مرستو ویش کې هم ځینې وختونه هغه واسطه او هغه رول لري یو څوک باید څوک پیژني چې بل اخر تر مرستو پورې لاس ورسیږي هم دا څنګه
خبره ده چې تاسو په کابل کې اوسئ چې محمد اشکی لیدلې دي متاسفانه د خلکو شمیر زیات دی د غریبو د کندو د یتیمانو او د موسسي لپاره چې کوم کارتونه ورکول کیږي د غو تعداد کم دی ارزن لس کور دی په لس کورو باندې د دوه کارت ورکي نو هغه څنګه چلو کی هغه ملک تو کی هغه ځدانه نه دوم چې فساد بنې خپلوي بنې پالل کیږي دوستي بنې پالل کیږي دا بم پالل کیږي ولی یو واقعیت دا دی چې د خلکو شمیر او کولاده زیات دی او د مرستې تعداد کم دی نو ځکه ان ته خلک تور لګي چې یا ملک یا حکومت یا بلچا خپل کسان تور کو مونږ ته اعلان کړ ما ډیر د سی کسان لیدلې دي یعنی دا د خپل د دی عیني شاهد ما چې د مرستو موسسات دومره مرستې خو نه کوي کنه هغه ډیر کم مرستې دي خو متاسفانه چې اوس خلک ډیر متضرر شو په دې وروستیو کې چې کله دا کومکونه بیا دا ډالر جیک شو نو یو صورتي نو خلکو دلته خو دا تجارانو متاسفانه ډیر ظالمان دي دوی خپل مرخونه ډیر جیکړه او بیرته راحته نه کړی یعنی کراحته هم ډیر زیات راحته کړ دومره زیات نه پدې سال کې چې دوی په مخه دریاو یا دواو یا کې یا نه هشته کې دوی هغه شی اخیستي وو په وخت کې ډالر په دونه ولې دوی چې کله څلور ته تورس یو نه څپه مرخونه جیکړه دا متاسفانه یو ظلم دی چې وشو
مننه بلې قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده یو بل اوردونکو هم را سره وصل دی بلې مهرباني ځان رو پیژنې او لکم زمو تماس نیولې د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده تاسو غږ خبريږي مهرباني ګومانم چې د اوردونکو سره زموږ غاړي کا پریښوله تاسو مخکې غازی خیل صاحب بولې بلې مهرباني ځان رو پیژنې څو کوم لکم زمو تماس نیولې
یار محمد یم د زابل ولایت د شاجول ورسواجی خبره کوم
بله یار محمد خان خبرونه تکرار لا تاسو غا خبريږي تاسو که پښتنه وکم تاسو خپل اقتصادي وضعیت څنګه ده د یار محمد خان سره مواړی کپلې شو له په هر صورت غازی خیل تاسو خپل سرګندونو کې مخکې دی یادونه وکړه چې په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر ډیر زیات دی او دا د عام د سینه ده چې دوی شمیر په کمیدو دی بلکې اټکلونه دي چې شمیر لا په زیاتېدو دی ملګری ملتونه اټکل کوي چې سږ کال شاوخوا دروشت میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او د هم د هیواد د نفوس تقریبا نږدې نیمایي برخه ده دغه وضعیت په پام مسول څوک دی که د سلندر وایو د افغانستان خلک دی ولست دی حکومت دی نړیواله ټولنه ده
لا ولست خو مسول نه دی ولست دی که څه کولای شي څوک نه غواړي چې دی فقیر وي دی غریب وي دا خو ډیر غیرتی ولست دی غواړي کار وکړي ژوند وکړي زندگی وکړي خو چې کار نه وي څوک هغه د هر کور یا په هر پنځو کورو باندې خو یو کس د اروپا په ډیرو سختو لارو په میاشتو میاشتو باندې خپل ژوند په خطر کې چې مرګ په سترګو باندې ویني ولې متاسفانه چې زی د غلار غوړ کوي ولست دي کې ګرام نه دی حکومتونه خطبا وظیفه د حکومتونو د ولسونو خیرانی ده ولسونو ته خدمت کول دي او د نړیوال ټولنې مسولیت هم ده نړیوال ټولنې مسولیت خو په دې باندې ده چې حکومت سره مشکل لري د خلکو سره خو نه لري کنه ته حکومت پر رسمیت نه پیژنو د افغانستان خلکو حق لري چې دوی ته باید مرسته ورسیږي اوس خو کله د بدري کال کېږي د حکومت چې راغله د افغانستان په ملګرو ملتو کې غړیتوب نه لري یا به پیسې نه ورکړي یا کمې پیسې چې سویس ته انتقال شوې ده د پیسونو د افغانستان غړیتوب پیسې حقلیزیت ورکول کیږي خو افغانان خو حق لري دوی باید د سیاست یا د حکومت سیاستونو ښکار خونی شي کنه ولې متاسفانه دلته هغه افغانان چې په خارج کې اوسېږي هغه هم دې ته خوشحالیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا نه په افغانستان باندې مرستې بندیږي. ګوره دې نه خلک متضرره کیږي، حکومت خو هم کیږي درسته ده، خو دومره خو نه کیږي لکه څومره چې خلک کیږي. نو دلته د نړیوالې ټولنې مسؤلیت
کوم افغان دی چې مثلا بهر کې اوسي او په دې باندې خوښیږي چې په افغانانو باندې یا په افغانستان باندې د بشري مرستې بندې شي؟
پوری دا هیڅ لابی تر اوسه پورې نه ده شوی. دا خپله د دې شاهدي ورکوي چې دوی په دې باندې خوشحالي کې پرون نانن تاسو د ویانا په غونډه کې مو کته کنه چې هغه ویل چې دا مرستې ګوره مستقیما طالبانو ته ځي او مشر یې ویل کنه، او دا تاسو دې باندې مدغه کېږي چې خلک متضرر کېږي، دا حکومت ته ځي چې بند شول، دا یعنی موږ هرکلی کوو. یعنی ما هدف دا دی چې سیاستونه، حکومتونه، اشخاص، سیاسي اعضاء په خپل ځای، ولې دا سپورا یا بهر کې چې کوم افغانان میشتي که په امریکا کې دي که په اروپا کې، دوی باید لابیو کې، دوی باید لاریونو کې، او دوی باید دا افغانانو هغه وضعیت هغه انعکاس کړي او دا هغه نړیوالې سازمانونو ته وښيي چې وروره که تاسو د طالبانو سره، د دوی د حکومت سره، د دوی د پالیسیانو سره اختلاف نظر لرئ، د دې قرباني تاسو باید افغانان نه کړئ. ولې متاسفانه چې اوس په افغانانو باندې دا مرستې چې بندېږي دا خو د دې قرباني کېږي. زموږ څه ګناه ده؟ د دې ولس څه ګناه ده؟ ولس خو تېر وخت کې جمهوریت او ډیموکراسي هم ولسو، د هغې نه مخکېم چې ته حکومت و د طالبانو هم ولسو. ولس خو په دې کې یعنې دغه نه لري، نقش نه لري که نه په راوستلو کې او بېرته ایسته کولو کې.
بله مننه غازي خیل صاحب، دې بحث به بیا هم دوام ورکړو خو له یوې لنډې دمې وروسته.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220024 یولس څلرویشت یو سلو پنځلس،
او د دری پیغامونو شمیره
00220024 یولس څلرویشت یو سلو اته دیرش.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. او اوس هم تاسو د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ. نن په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه چې ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی خبرې کوو. نړیوال بانک د دوشنبې په ورځ په خپل راپور کې وویل چې د افغانستان اقتصادي رغونه ثبات نه لري. ځینو لاملونو یادونه هم کړې وه. د اقتصادي چارو پو وحید الله غازی خیل هم زموږ میلمه دی، او دغه راز د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر ورکړئ. د واتس اپ شمیره مو ده بیا هم اعلانوم 00420023008111. غازی خیل صاحب، تاسو مخکې په خپلو څرګندونو کې یادونه وکړه چې لابی هم ډیر مهم رول لري. فکر کوي چې کچېر افغانان په بهر کې مثلا د همدې په هدف باندې خپل غږ اوچت کی، نړیوال ټولنه فکر نه کوي چې نور ستړي شوي ده د افغانستان سره د مرستو په برخه کې، د افغانستان په موضوع کې؟
کوریا افغانستان خو د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، د دنیا یو غړی هیواد دی، او دا جنگونه چې دي دا جنگونه خو زموږ خپل نه دي کنه. خو که موږ دنیا پرې دي، موږ خو دومره کم یو ذخایر او د معدنیاتو د موقعیت زموږ دومره ښه دی چې افغانستان که نور هیڅ مونږ کې د دې سیاحت لارې خپل ځان جوړولی او پرې په خو درولی شي. معدنیات خو لا پرې ده چې دلته جیګک دی، دلته میسي عینک دی، دلته لیتویم دی، دلته ډېر طلاوې دي، دلته تیل دي، دلته ګاته شان پریدا. یوازې د صحت نه افغانستان خپل قوم خو دنیا نه پریدي کنه، چې دنیا هم به قرار پریدي. افغانستان خو د سیالۍ ډګر دی، د دې منطقې دی، د دې ګاونډیانو دی، د دنیا دی. یو ځي یو بل راځي، موږ خو دوی نه پریدي. که دوی موږ پریدي، موږ خو یې خپل ځان په خپله ساتلی شو.
بله مننه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 420 21 24 500.
بلې بل اوریدونکو، د مهرباني ځان راو پیژنې مایکروفون ساسو خبرونه ده. بلے آزادی ریڈیو دا مہربانی
صاحب محترم السلام نه تا دا
بلے وعلیکم السلام بلے اجل مکوی تاسو اوس وصل شوی یاست مہربانی خبر وکي ګمانم چې د واتس اپ لاره بلې لکه کوم ستونزه لرو په انټرنیټ کې په هر صورت د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه غږیز او دغه راستي پیغامونه هم د موضوع په ارتباط پرې خېدی او اوریدونکو چې نوم نه دی لیکلی ویلي دي البته دغه پښتنو ته چې موږ مطرح کړیو پښتنو ته د ځوابونو په بڼه باندې لیکلي دي چې له ډیرو ستونزو سره مخ یو کارونه نشته مشکل ډیر دی روزانه پیسې عواید نه پیدا کیږي په سوال چلی غو دی اړین توکو د پیرول وسم نه لرو اقتصاد مور کمزور دی ویلی دی چې ډیر کمزور دی او د پور په ارتباط ویلی دی او دایمي خصوص چاته پور نه ورکوي مایوس شوی یو بل اوریدونکو ویلي کړي چې د ژوند اړتیا برابرولو کې ډیر مشکلات سره مخامخ یو د غراز جمهوریت له سقوط وروسته په کور ناست یو په کور کې هم چې ناست یو لوستې کسان یو فعلاً بیکار یو کله چې مکتبونه خلاصو درس مې ورکاو او رور مې مخکې په نظام کې دنده تر سره کوله دغه راز د یو بل اوریدونکو نظر به هم واورو البته د غږیزه بڼه باندې چې راته پرې خېدی بیا به غازی خیل صاحب تاسو درس وکړي بل اوریدونکو مو د ټلیفون لارې نه درلود تاسو
خرابلی په دې خاطر دلته د کار لپاره دلته کارونه نه سړي کار یو پر لکه باندې څو کار نه راکوي بیا به مې خاصو مې د غږیز پر لکه باندې ورس کار نه دې برت راځم خو ما شام ډوډۍ نه لرو کار نه سګوالای مجبور دی
د ازادي رادیو اوریدونکو هم د ټلیفون لارې سره وصل لري واتس اپ لارې مهرباني ځان راو پیژنه یو څوک ولکم زی
نور صاحب محترم السلام علیکم تاسو د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو تخدا دی او چې روغ جوړ باس عبد الحدا قلم د هلمند ولایت څخه
اتل سب خبرونه تخره خلاص تر اوسه مو خبرونه تعقیب کړي
قربان سم خدای د خوشاله کړه د ازادي رادیو امي شنا اوریدونکو بالکل موضوع ته معلومه ده
ښه تاسو خپل اقتصادي وضعیت څنګه ده یعنی خپل لغه روزګار چلولای شي کڅنګ
قربان سم محترم د خو په ایمن ولادت کې په خوا دغه د تاریخو کښتو کولای چې علاوه نو دلته ما په شمول ډیر ځوانان مثال د خبرې په کاروبار باندې اختو دغه د کور آیت چې مثال د خبرې هغه کوم پیسې او دغه چې خاص دغه مواد مخدر د لاسه پیدا کول خو نو دا طاره چې لري وس نور صاحب محترم باندې ویری و سم په کاروبار باندې اختو خو شانس دې ګران سی ویری محترم نور صاحب کړه د په خوا په پرتل درته وامه دغه نه قیمتي زیاته سوي ده ما تاسو ته سیجن پرې شي دي نو یو خدای زموږ افغانانو دغه عادت نورې صاحب محترم چې دلته روزه را رسیدي اختر را رسیدي شان به درک ګران کې خدای پاک دوی چې حکومت دغه ته توجه وکړي او توجه باید ورته وکړي ځکه دغه چې دوی مسولیت دي اقتصاد دي نورې صاحب محترم د اکثر خلکو شدي هغه زمینداران چې دلته خپل کښت او کروندې لري مزکی لري خدای شاستي ورکړي دغه اقتصاد برابر دي او تر هغه تر څنګه چې مسکینان خلک صاحب محترم نورې صاحب چې د ماشان په ډوډۍ په شهریان دي هغه بیوزلي کورنۍ چې ما یې بنت کور کې لري یا مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري د شمیرمن استا نو بل بل خلک د خپل فسینو کې سانو ریسه بعد حکومت ته سره کومک وکړي که خیره ونڅ ټولای
بل اتل سب تاسو د کومک ویلې هغه چې شتمن دی هغه خپل خپلوان او نږدې خپل خپلوان سره کوم مرسته کوي لاسنیوي کوي
نو ریسه محترم په خوا د زمر مشرانو دا وسم کې سیرا ته کوي زمر په کلی کې به مثال هغه زمر فلار د نک د وخت کې سیرا ته کوي دا چې به خلکو یو پربل باندې رحم او وسلا او شفقات درلود چې په کلی کې یو مسكين پیدا شو ټول کسان به کومک سره کوي بدبختانه زمر د افغانانو د رحم او ترحم د اکثر انسانانو د څخه وتل دي خصوصا زمر مال تجارتان دي نور صاحب دا خیریه مرستې چې دلته روان دي لمن ولاته دغه د دبليو ټي مسخ چې دلته به وز کورنۍ سره مرسته کوي ته په خدای باور کوم محترم نور صاحب دې په خپل لیسو کې د څه تاسو نه ویستل دي چې ما یو بیندې مثال یا په سترګو باندې نه بنایان دي یا کوم دي چې مثال د کورنۍ سرپرستان له لاس ور کړی دي نو ما په فکرونه دا کمی نه دیوالې مرستې چې روان دي دا د زمر د مړو خلکو د کمزوري د لاسه کچیر مر په یو باندې رحم ترحم وکړه دغه مرستې ضرورت او کار نه پیدا کړی محترم نور صاحب
مننه کور ودان چې سره تماس مونږ نیو بل اوریدونکو هم دې مهرباني ځان راو پیژنه یو زم تماس نه ولای مهرباني
بله نور صاحب ما دا غوړی
بله تاسو غوړی ما مهرباني قاری صاحب پښتون
شکر خیر وشه سلامونه تاسو تاسو کارکون خبرې دونکو قاری محمد ایوب پښتون مې جوړ جان
بله بله مهرباني پښتون صاحب تاسو وای قاری صاحب مهرباني
نور صاحب خبره داد شي خبره پر دې بیروزګاری او پر کارو پر دې اقتصاد واکان افغانانو دغه شي سره اوس په لاله سو غریوان دي غزمر تحصیل کرده کترونه کترونه چې و متخصصین چې واغه ولاره کسان اساس هغه بیکاره دي دلته په افغانستان کې معلول قشر وجود لري متقاعد قشر وجود لري معلم قشر وجود لري او ناشه قشر دا ټول په زور کې دي نو افغاني وکي چې اوسنۍ نظام یا د افغانستان د تاجران پنګونه په افغانستان کې وکي افغانستان ته خپل خپل سرمایه را نقل کړي تر سوچي افغانستان ته دلته کچيري مشته بندونه جوړ شي یا په امریکا راته جوړ شي ان شاء الله تعالی خلک به پر کار کیږي چې په امریکا په افغانستان کې اضافه کیږي
قاری صاحب پښتون بله قاری صاحب پښتون
په حالت وی دا اوس هغه انسانان زوینه نورې صاحب ته په خدای باور وکړه چې مکتبونه اخلاص کړی دي تحصیل کړی دي ولیکن نن کار نه لري
بله
کراچی چلی یا پردن رشکاوی
چلی
یعنی سړی زله باندې ټوټه ټوټه کیږي
بله دمدې لپاره موږ قاری صاحب مننه قاری صاحب دمدې لپاره موږ د خبرونه
څلو په کار نه ستو چې انسان په رښتیا خپل موټر خپل وي نور امکانات هم خپل او د پورز باندې 200 افغاني پیدا کی یا پیدا کی یا پیدا نه کی او هغه تم اتنه پر فامیل ګوري نو داغه انجام بچی شي
مننه قاری صاحب
او په ارتباط دې کومکو نور صاحب له کده مخې ورور شو ما ونه پیژنې څوک
قاری صاحب تاسو خبرې واوریدل شوې ډیر او دین کې نورم ټلیفون نه کوي کور ودان زموږ دایمي همکار یاست خبر خبرونه کې موږ سره غډون کوي نظر ور کوي کور ودان چې نور لپاره هم یو فرصت وي بل اوریدونکو لکه چې نشته د غازی خیل صاحب زموږ د اوریدونکو نظرونه مو واوریدل غوړی تبصره کوي
خب ما شکایتونه دي نه د ژوند نه بیکاری ده بیروزګاری ده به توانایی نه لري متاسفانه بس خدای دې کومک وکړي نو
یعنی خدای دې ورحمیږي بلې د ننګرهار یو اوریدونکو راته پیغام پرخه دا وورو
سلام علیکم زه ارمنګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه بلې په ننګرهار ولایت په اچین لسوالای کې مونږ وسیګو په دې ساحه کې داسې کورونه شته چې دوه ورځې درې ورځې هم خواړه نه لري چلری د ایویش په لري بیګات نه لري او هیڅوک غوم نه خوري دلته نو څوک شته چې چاته سره کومک هغه وخت تر چا خلکو سره کومکونه کوستو به چا سره کومک نه کا پس هر څوک په ځان په ځان ده ک پیسې دار ده هم د خپل ځان غم سره ده کمال ده غریب ده خپل الله تعالی هغه غریب پیدا کړل تا ډیر کورونه شته چې نه لري نه بس غریبانان سره نشته کې پیدا ويم کا هغه سره وچه ډوډۍ پیدا وک هم د نور چې وسن لري چې سره وای خلی او نور بس چاته ورسګي د غم داسې ډوډۍ ورترسګي چې هغه ځنی وخت کې د سوی تغذی سبب ګرځي خو ډیر بد حالات کې دي خلک بس الله د خیر کنو
خوځي خل صاحب د اوریدونکو په سرګندونو کې هم یو موضوع ډیر مترکی هغه داده چې کچېره په خارونو کې دغه موضوع یو چپی چلی وی چې څوک څوک نه پیژني چې څوک به وزل دی او څوک فقیر دی چې د اغلاس نیوي وکړي خو په لور پروتو سیمو کې په ولسونو کې معمولا داسې کسان معلوم دي چې څوک وګدي څوک مرسته اړتیا لري په ډیر دود چې دغه سي کسانو به ټولنه کې لاس نیوي کړي آیا فکر کوي چې په دغه ورستوي بدلونونو سره دغه حس د کومک یا د مرستو په ټولنه کې اوسه کمزوري شوی دی
کمزوري شوی نه دی لمنځه تللی دی فرهنګ خو مطلق زمونږ خو ګوره د تاسو په میډیا خلک یې حکومتونه خپل فرهنګونه خپل ولسونو ته ښیي چې د مونږ فرهنګ څه دی خو دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جنګ خو زمونږ زمونږ فرهنګ اخیستی دی کنه موږ نه پوهیږو چې زمونږ فرهنګ څه شی دی څه باید وکړو پخوا خو یو میلمه پالنه وه د میلمه د غریب د دې خلکو لاسنیوی به کېده او اوس خو تعداد هم زیات شوی دی بل مشکل چې په افغانستان کې له لسیزو دی هغه دا دی چې دلته متوسطه طبقه نشته یا ډیر غریب دی یا ډیر خان دی نو دلته متوسطه طبقه نشته یو بله مسله په کې دا ده چې دلته تجارت د خلک چې دي تجارت پیشه نه دي دوی بس داسې دي چې یعنی مامور یا یو چیرته په معاش باندې کار کوو نو دا خو داسې چې دا یو پایه د ګدایګرو د دې مامورو یاد چاته توهین نه کوم بخنه غواړم ولی دا واقعیت د مشهور د ګدایګر ترمنځ یو پای پر کې چې بګم نه مشهور دی بس هغه غریب شو نو دلته په افغانستان کې ټول خلک په غروزمره ژوند دي په غروزمره عاید باندې چلیدل هغه غروزمره عاید په دوی باندې وتره دي هغه کم شي چې دوی لاره هغه په غاول کې شپږ میاشتو کې یو کال ځان ورسو بیا هغه کمه کلا ملای چې د نرمنی و هغه بیا موټر بیا یعنی دغه سي د ژوند اوس نو دي د ژوند بیخی دیر خراب شوه ده اوس هغه شی نشته ده نو فقر فوق العاده زیات شوه ده اوس
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
مننه یو اوریدونکو بل هم راخلو څوک او لکم زمو تماس نیولای.
السلام علیکم، ملکاجی څنګه نوالم د هلمند څنګه نوالی سره تاسو سره په تماس کې یم. سلامونه ساته وایم او تخنیکی هم کار کوم یم. سلامونه واکیان
وعلیکم
السلام. موضوع متکړه د هم تاسو باندې چې هم دی او پاکر د شي زیاتې په وانسان کې او بل خصوص د نړیوال د هلمند څنګه نوالی د بشي دا پاکر د روزي زیاتې د بعد حکومت او نړیوال ټولنه د وانسان د بزګران او د نور خلکو سره مرسته وکړي. او بل دا غوښتنې وایي چې دا حکومت کم کسانان چې ګمارل شوې تاسې د حکومت د خلکو اوري.
بلې بلې استاد غږ خبرې کوي مهرباني.
ما وایم ما دا نظر بل اخلاص او دا وخت رنگ مشته نه وکړي موږ دوباره بیا دوباره ګنټي ورکو مشته رنگ نه وکړي.
مننه کور ودان چې له هلمند متماس نیولې
وو. مشکل دی.
بلې کور ودان چې له هلمند متماس نیولې وو یو بل اوریدونکو هم واورو البته سب شوې پیغامې.
خلک د نور سره لاس وګروان. څوک دې چې چا ناره واو. یو څوک ناره واو خو شه دی خو ناره نه واو. نو کوم کو نه چرایي ورور هغه پر هغه ځای باندې چې هغه یو واسطه او یو لار ولا. په دې ځای سولا سره چې دا یو مشکل دی چې په څوار لسو واه بیا ورسېدل.
بلې د ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. نن په خبرونه کې د افغانستان پر روان اقتصادي وضعیت باندې خبرې کوو. البته د نړیوال بانک د ورستي راپور په استناد چې ویلي دي د اقتصادي رغونه ثبات نه لري. غازی خیل صاحب، د نړیوال بانک په راپور کې د سوداګرۍ د کسر یادونه هم شوې. په تیر بیا له پاکستان سره د کمزوري سوداګرۍ موضوع یاد شوې ده چې لکه د منګو تاسو چې پوهیږو تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې له پاکستان سره موږ که په سیاسي برخه کې ستونزې لرو سوداګري برخه کې هم ډېر زیات ستونزې لرو. اکثرا کله چې د افغانستان کې د تازه میوه وخت راورسېږي لارې بندوي یا ځینې وختونه پر حکومتونو باندې فشارونه راولي د کډوالو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي د هغوی د استلو لړۍ ګړندۍ کوي. له پاکستان سره ولې د اړیکې البته په تیره بیا په اقتصادي برخه کې ښې نه شولې مضبوطې نه شولې؟
خبره د ستا چې متاسفانه پاکستان هر څه د سیاست قرباني کوي. یعنی په سیاسي اړیکې چې د افغانستان او د پاکستان خراب یې غو په سوداګرۍ باندې غو په تجارت باندې هغه په اقتصاد او پراخ راور ک باندې متاسفانه ډیر تاثیر لري. حتی په ماجرونو په موضوع باندې دا د ماجرونو په جنې کې راويستل اوس یعنی دا کسان چې تل کې سونو ته منتظر دي. زه خو چې خبرومه اتله که خوواز دي ایسایوي کسان دي دا نور کسان پیوانو پیتو دا نور هیوادونو ته منته په دوی باندې فشار راوړل د دنیا نه د دې فشار په واسطه باندې هم دلته په افغان حکومت باندې فشار راوړل هم د دنیا نه مرسته ترلاسه کول. نو دوی له دې لپاره په افغانانو یو تجارت کوي. دا زمونږ متاسفانه سیاسي اړیکې خراب یا غوې تجارت خراب نه کوي. دوی د هند سره اړیکې خراب دي. دوی د کومه هیوادونه دی ول تجارت خو نارمل روان دي ول متاسفانه د افغانستان سره د سیمې دي. افغانستان سره چې سیاسي اړیکې خرابې کی نو هغه د تجارت هم سره خرابې کی او هغه اړیکې په ماجرونو باندې ډیر منفي تاثیر کوي. هغه راوستل کیږي به کورکی کی بندیانی کی دا اوس په پاکستان کې بل خصوص په اسلام آباد کې په افغانانو باندې ډیر پټ حالات روان دي. نو موږ متاسفانه له دغه مشکلات سره مخ یو. خو حکومت باید د سیاو دغه کې د لپاره چې څه کول پکار دي دغه یو اقتصادات یو بشري ناورین د عمل ستنی شي د دې مخنیوي وشي. په دې کې دنیا څه کولای شي موږ څه کولای شو په دنیا باندې باید څه دغه وکړي او د دنیا نه باید څه غوښتنه وکړي چې سبا خدای نه خواسته دلته بشري ناورین راځي مسؤل به توکي نړیواله ټولنه تو کنه دغه سیاو دغه باید دوی موکي افغان حکومت یا دومه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
او بل اوریدونکو همدا مهرباني ځان راو پیژنې او څوک علیکم زمو تماس نیولای د ازادي راډیو د مایکروفون تاسو خبرونه ده. مهرباني.
سلام احترام برسه بر شما و بر تمامي شنوندگان عزیزتان.
و علیکم السلام.
سمیر است یکی از مهاجرین افغان در
استاسو ورسی خبرونه ورېدل شو ایران که پاکستان.
پاکستان
بله. اله پاکستان لکم خارم تماس نیولای؟
ما در اسلام آباد پاکستان زندگی میکنم. مدت 8 ماه میشه از همینجا تماس گرفتم.
ډیر که مخکې هم زموږ یو بل اوریدون کې له پاکستان تماس نیولای وای چې په پاکستان کې اوس ډیره بد ورځ ده. په اسلام آباد او راولپنډی کې موږ هم راپورونه درلودل. تاسو وضعیت سره ډول ګوري؟
وقتش همین طور است. مدت شده که زندگی پناهجویان افغان در پاکستان به شدت خراب است. از جمله و چند کتگوری تقسیم میشه. از جمله مثلا مشکل اصلی ویزا. چند وقت شده که در پاکستان مثلا ویزا را برای افغان‌ها اگر ویزای 6 ماهه سیاحتی، اگر ویزای تحصیلی یا هر چی که هست برای یک ماه صرف تمدید میشن و این تمدید از یه هم یک عالم جنجال دیگه داره. یعنی همو مقدار هزینه که همو تعرفه که به مربوط دولت پاکستان میشه تسلیم میکنی ولی ویزا نمیرایه، مجبور هستی که
دیره بکنه. قولم چه تاسو در خبری قدر که اومه حدود تقریبا 12 دقیقه وروسته از موږ بلخ پرونه پیلېږي. د بلخ پرونه زما همکار همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو ستونزې. که زموږ نمره لرې کولی شئ چې بیا تماس ونیسئ، خو البته 12 دقیقه وروسته یا 15 دقیقه وروسته کولی شئ چې تاسو تماس ونیسئ. فقط یو لنډه پوښتنه، دغه وضعیت چې اوس راغلی ستاسو په شمول، د افغانان چې هلته اوسي، تاسو چې په خپلو کې خبرې کوئ، کوم د وتلو لاره وینئ بیرته افغانستان ته ستنېږئ، کوم بل هیواد ته ځئ؟ هغه هیواد په تمه باندې چې ناست وئ چې تاسو ته ویلي وو چې موږ مو منو، که هغه مو ونه مني څه کوئ؟ واقعیتش
هست که زندگی واقعا مشکل است. من شخصا خودم ثبت دفتر یونیسیاف شدم، جز افراد آسیب پذیر که باید انتقال پیدا کنم در جای دیگر، ولی از سرنوشت از اینا واقعا هیچ چیز مشخص نیست. هیچ کس نمیفهمه که بالاخره می پروسه کارها در چی وقت است و چه قسم وضعیتی که فعلا ما در اینجا داریم. با آسانی ما بیرون نمیشیم، با محل به نانوایی نمیریم، به جایی نمیریم، کلا در خانه هستیم. اگر یک تفتقی هم پشت دروازه خانه میشه، ما صد رقم تر کل از دل ما هست کی هست و چی میخواید. چون مشکل اصلی است که ما از بین آشناها و دوستای خودم ما کسایی بودن که ویزا داشتن ولی بازم متاسفانه دیپورت شدن و دستگیر شدن.
بله، په دې هیله چې ځینې فشارونه د پاکستان پر حکومت باندې راوړل شي او ستاسو دغه ستونزو ته توجه ډیره زیاته سی او تاسو ته پریښودل شي چې هغه هیوادونه چې تاسو سره ژمنې کړې دي هغوی تاسو ومني او خپلو هیوادونو ته مو ولېږدوي. کور ودان بیا هم بل خبرونه کې فرصت لري چې په دې موضوع موږ سره تماس ونیسي او خپل د سترګو لیدلی حال نورو سره شریک کړي، خپلې تجربې له نورو سره شریک کړي. کور ودان چې را سره تماس مونی وو. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن مو په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خبرې تر اوسه پورې وکړلې. بیا هم اوریدونکو ډیر پیغامونه راته پریخي وو، خو د یو بل اوریدونکو به هم راوخلو.
ورځ ما دا غوښنی میاش کې دا خپل کې تر اعظم سار اعظم د سار اعظم د غفر یم د غفر مازیګر د اذان پر یم. خو باز ورځ کې کله پندو صفې کار مو وکه و مخه کله د مصطفی د غام را په کور امر په سید
د کندوز نه اوسیدونکو هم سبتی پیغام را تپریخه دی، وای چې یو کال وشو چې زه او زما کورنۍ له پاکستان په جبري توګه افغانستان ته ستنول شوي، اوس نه کار شته نه روزګار او نه کومې ماسې تر اوسه له موږ سره مرسته کړې، له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو، د کورنۍ ستونزې مو ډېرې دي. غازی خیل صاحب، د ایران او پاکستان کچېرې دغه ګواښ عملي کې چې ویلې دي روان کال په میلیونونو افغان کډوال له خپلو خاورو باسي افغانستان ته ستنوي، افغانستان هم وضعیت هغه ډول دی، که چیرې دومره لوی شمیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنېږي، فکر نه کوي چې دا به یو لوی بشري بحران رامنځته نه کړي؟
نه، زه فکر نه کوم چې دوی دې دا خلک ستانه کړي. دا خو یو صحي فشار دی، یو اضطراب دی، یو سواس نه. ایران سره زموږ د اوبو مسله ده، او کله چې دغه مسله دوی سپیک شي تلته چې بارانونه ونی شي یا واورې ونی شي یا اوبه کمې شي، بس دوی هلته په افغانانو باندې فشار راوړي، یا را شړي، یا ادامهیي، یا زندان ته اچوي، یا له کوره نه شي وتلی. همدغسې پاکستان هم فشارونه راوړي. نو باور نه لرم خو چې دوی دا دومره شمیر کسان افغانستان ته راوستي وو تنګول به یې پیسې به اخیستلی بندي کول به وي او فشار نه به کار اخلي او دا به ډېر رسنیس کوي چې په افغان حکومت باندې فشار راوړي او دا یو سیاسي فشار دی د دواړو لخوا نه یعنی دغه نه دی
غازی خلصیب خبرونه ته ډېر وخت نه لرو کم وخت لرو دی یو بل اوریدونکي نظر به واورو بیا به ورسته دا بحث روان غړو
خاریو د غریبې راسه شي نهسته بلته غلې نه پخترې باندې هم سایم خو غریبې نهسته سپینځرایم یو ګردو کې نه لرم مجاهد نکړې دې کار نه لته پېږې چې خلک کار نه راکې پر پلې کې باندې وایدا سپینځرې دې سم غاړې ته بلیږې اوسنو د ورځې شر باغلې خرته ما غا 500 روپۍ 800 روپۍ په دونه وای زو وړرانې سم زغولې پرانې سم زه د ډاکټر جلوګری په کوم ز سره ته کېریا په ور ور کوم ز څه به کوم ما خپل د وطن مشران صدا د غړي
غازی خیل صاحب دا د ځینو اوریدونکو چې موږ سره تماس نن ونیو یا پیغامونه راته پریښي وو که په لیکلي بڼه وو یا په غږیز بڼه وو دا ډېر ناڅیز برخه ده د هغو کسانو چې په افغانستان کې مرستو ته اړ دي. موږ یو بل فرهنګ هم لرو چې ممکن ډېر کسان دې ته زړه ښه نه کړي چې خپل ځان وپیژني د رسنیو له لارې چې دی داسې لوېدلی دی یا بې وسه دی. دا یو فرهنګ هم دی او غرور هم افغانان لري. خو کراشو دې خبرې ته دا د نړیوال بانک د وروستي راپور په پلمه د طالبانو د حکومت تقریبا په وړي کې یعنی په دغه څو میاشتو وروسته د څلور کاله پوره کېږي تیر جمهوریت بودیجه کاغه انکشافي وه که عادي وه تقریبا له 80% زیات ویل کېږي چې په بهرنیو مرستو باندې متکي وه. کورني عواید ډیر کم وو. په هغو کې اختلاس وو. په هغو کې رشوت و نور مسایل وو. د دولت بودیجې ته ډیر څه نه تله. خو د طالبانو له حکومت سره یوه موضوع چې مطرح کېږي هغه دا ده چې دوی هم ډیر پې ویاړي دا ده چې موږ د کورنیو عوایدو څخه د لومړي ځل لپاره د افغانستان بودیجه تمویلوو. که بودیجه کوچنی سوي وي هغه بله خبره ده. خو فکر کوئ چې دغه بدلونونو ته په پام سره افغانستان بیرته له مالی او اقتصادي پلوه د پلان جوړولو په برخه کې بیرته هغه اصلي مسیر ته لویږي او که موږ له وروستي دغه ګړندي پرمختګ څخه په شا کې یو باید افغانستان خلاص وي پانګونې ته ډیر باید راشي دلته پانګونه وکړي او که تللی یو بیرته چې افغانستان په خپلو منابعو یا په خپل هغه وس باندې دا راپورته شي
خبر از سید تیر جمهوریت ته خوش پیته کیتا دا پرمختیایي بودیجه چې وا هغه د بهرنۍ عمرستو نه وا او د عادي بودیجه چې وا د خپل عمرستو نه وا هغه وخت کې کلنۍ عاید 2 میلیارډ ډالر ته هم رسیدو. په سیال کې چې امنیت خراب او مصارف هم زیاتو جنگ او په جنگ کې ډیر زیات مصارف کیږي بودیجه مصرف یې د معلمینو اردو او امنیت او څلور لکال ته خپل تشکیلاتو هلته خداوی مصارف هم فوق العاده زیاتو. اوس خو چې دا جنگ نشته دی د جنگ مصارف نشته دی هغه اردو هغه دغه نشته دی مصارف کم شوي دي. نو طبعا د دنیا هغه مرستې چې له جمهوریت سره کولی یا خو د امارات سره نه کوي نو طبعا د بودیجه داخلي ده ټوله بهرني هغه پکې نه لري چې د پرمختیایي بودیجه بله بهرنیو مرستو نه تمویل شي هغه نشته ده. دوی دوستو وایي چې داخلي او دواړه بودیجه عادي بودیجه پرمختیایي بودیجه دواړه له داخلي عوایدو نه دي. خو اوس خو داسې ده چې تجارت کم شوی دی سرمایه ګذاري کمه شوې ده نو ځکه دغه مشکلات هم راغله. دا تېره میاشت هم تاسو شاهدان وایي چې د جدید میاشتې معاش په دلوي کې ورکه کنه د دلوي په شلم په څویم باندې یو ځان پکې راغی نو مشکلات به یي دا. خو خبره دا ده چې اوس د دغه مشکلاتو نه د راویستلو حل څه ده؟ حکومت څه کولی شي؟ عام افغانان څه کولی شي؟ بهر کې میشته افغانان څه کولی شي؟ د نړیوالې ټولنې مسؤلیت څه دی؟ دا څه کولی شي؟ دې لپاره باید څه حل لاره وزارت خارجه د افغانستان څه کولی شي؟ د مهاجرینو وزارت څه کولی شي؟ اقتصاد وزارت کوم ارقام څه دغه سروي چې څومره خلک فقر لاندې ژوند کوي که دغه مرستې ونی شي؟ نړیواله ټولنه چې کومې وعدې کړې دي یا کومې مرستې چې پخوا کولې اوس یې ونی کی مشکلات څه دي؟ دغه شی کولی شي دغه بشري بحران مخ ته زیاتېدو باندې دی. بل مسله خو دا ده چې موږ که د دنیا له خوا نه په رسمیت نه پیژندل شو او دا وضعیت ته چې روان یو خو طبعا چې حالات به خرابیږي که نه حالات خو ښه کېږي نه امنیت خو ډېر ښه درسته ده زمینه مساعده ده سرمایه ګذاري ته. خو خبره دار چې هلته بیا بندیزونه دي د پیسو د انتقالات څنګه دي که نه دا دغه بیا مشکلات.
کور ودان د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ. لتاسو ټول اوریدونکو هم مننه چې په ژوندۍ بڼه راغلی په خبرونه کې مو ګډون وکړه او دغه راز مو د موضوع په ارتباط راته لیکلی او دغه راز سبتی پیغامونه پرېښي. او دا خبرونه مانور یاسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړله.